السلام علیکم او سحر مو پخیر دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر 9 بجې دی نن د زیارت ورځ او د 2023 کال د جنوري 14 نیټه ده زه فرخند اسد مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم په روان یو سات کې تاسو د سیمې پر تازه او حالاتو خبرو دا شان لتا سره به هم خبرې کوو خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته لومړی د خبرونو سټی کې د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وایي د حکومت لخوا د مینی بجټ ته وړاندې کولو مخالفت وکړي د اورګزو د مشتي میلې بازار دکاندارانو وایي حکومت لارې لواورو پاکې کړي کینی خلک به د خوراک لکمی سره مخ شي او په جرمنی کې په یو ورځ کې د کورونا وایرس ریکارډ مثبت کیسونه راپور شوي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان جمهوریت تحریک پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وای حکومت په خپل منی بجټ کې ګرانی نور هم زیاته کړي او دوی په پارلمان کې دننه او بهر د داسې اضافي بجټ ته منزورولو د بل مخالفت کوي مولانا فضل الرحمان په اسلام آباد کې د جنوري په 12مه د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف سره تر ملاقات وروسته میډیا ته وویل حکومت د ولس مالی مشکلاتو ته پام نه کوي او په اضافي بجټونو کې ګرانی لا پسې زیاتوي نوموړي وویل په داسې حالاتو کې د 2023 کال د مارچ پر 23مه د حکومت خلاف اسلام آباد ته د دوی لانګ مارچ نور هم ضروری شوه دی بلخوا هم تیر ورځ د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په قومي حمله کې د مینی بجټ د بل په اړول حکومت په غریب ولس ته 3.5 ارب روپو نور ټیکسونه لګول غواړي چې له دغه سره به ګرانی او بیروزګاری نور هم زیات شي مخالف سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې وفاقي حکومت د نړیوالو مالی ادارو نه د قرضونو اخیستلو له وجې په هیواد کې ګرانی زیاته کړي ده خود توانای وفاقي وزیر حماد اظهر پرون قومي حمله ته ول په عام ولس یې ټیکس نه دی لګولې خود آی ایم ایف نه د پورونو اخیستلو له وجې ضروری ده چې نوې مالی بل پارلمان منظور کړي شي د اورګزو د مشته ملي سیمو سیدونکو وای حالت شوی واوري ټوله لارې بندي کړې دي او خلک په تګ راتګ کې مشکلات لري د مشته ملي د تاجرانو اتحادیه ویلي چې د واورو لوجه بازارونه او دکانونه هم بندي او باید حکومت له لارونو د واورو د لری کولو بندوبست وکړي دغه اتحادیه مشر اسد ایاز د جنوري په 12مه مشال ریډیو ته ویل د سیمه ټوله مرکزی لارې هم د واورو لوجه بندي شوې دي
حکومت نه دا مو طالبا کون سمو باندې راخم وکي مو انسانان یو مون ضرورتونه ری او مو تراستی فورن صدغه د بازار ولا کوم کوسيري او دکانونو مخته کوم واوره استاره دان سپو کې او د علاقې ولا لیاري سپو کې کني دا خلک په ډېر زیات خراب شي
د مشته ملي بازار د اورګزو یو لوی تجارتي مرکز د چیرته چې تر شپږ سو نه زیات دکانونه او لدې سره ځینې نور مارکیټونه او رستورانونه دي خو د واورو لوجې دغه بازار د تر شپږ ورځو راهیسې بند دي بلخو د اورګزو مرستیال کمشنر نوید الله شاه مشال ریډیو ته ویلي د سیمې ځینې لارې پرانستل شوې خو د ماشينري د نشټوالي لوجې به د ځینو لارو نه د واورو لری کول وخت اخلي بلخو د قدرتي افتونو د نظم اداري پی ډی ایم ای تر مخه په صوبه کې د واورو بارانونو لوجې لکټ لګاتل لستنه مړ شي ویډیو شپږ سلبخ نور جوبل شي ویډیو تر سلو زیاتو کورونو ته تاوانونه رسولې دي تاسو مشال رادیو ته وګی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوري په 12مه په خپل ټوئیټر باندې لیکلی دوی د پاکستان پر هاسو د اسلامي هیوادونو د سازمان او آی سی د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د اعلان شو مرستو ورسته د ملګرو ملتونو د هغه ګام ستاینه کوي چې پکې د افغانستان لپاره د 500 ارب ډالرو د فند غوښتنه شوې ده نوموړي لیکلی له نړیوال ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري بحران مخنیوي وکړي ځکه چې هلته د تیرو سلويختو کلونو راهیسې خلک د ګورو نام نه یو ښکار شوې دي دا له هغه وروسته ده چې د جنوري پر 11مه ملګرو ملتونو او ځینو نور ادارو د افغانستان لپاره د 500 ارب ډالرو د فند اپیل کړی دی دا د ملګرو ملتونو لخوا د یو هیواد لپاره د دومره زیاتو مالی مرستو یوازینی اپیل دی او بل خبردار چې د جنوري په 12مه په جرمنی او بلغاریا کې د کورونا وایرس ریکارډ مثبت پیښې رپورټ شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په اروپا کې له غربي هیوادونو نه شرقي هیوادونو پورې د کورونا د زیات خپرېدونکو اومیکرون بڼې د خپرېدو خبرداري ورکړې ده د جرمنی د صحت چارواکو 30,413 د کورونا نوي مثبت کیسونه رپورټ کړي دا په هغه هیواد کې د دې وبا له پیل راهیسې په یو ورځ کې د مثبتو پیښو تر ټولو زیاته شمېره ده چې د تیر کال د نومبر میاشت کې په یوه ورځ کې د شپږ او یو زرو مثبتو پیښو له شمېرې هم اوښتې ده، او له دې سره د جرمني د مثبتو پیښو شمېر له شپږ او یو لکو یو شپېتو زرو او اتو سو نه اوښتې ده. بلخوا په جنوب شرقي اروپایي هیواد بلغاریا کې د جنوري په 12مه د کورونا او وزره او دوه شپېته مثبتې پیښې رپورټ شوې دي. بلغاریا د اروپایي ټولنې تر ټولو کم واکسین شوی هیواد دی. او تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی او څنګه چې موړان دی په خبرونو کې واورید، د وفاقي حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري په 12مه په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون ګوند له مشر شهباز شریف سره ګډ خبري کانفرنس ته ویلي. حکومت غواړي چې د اضافي بجټ بل پارلمان منزور کړي، خو دوی به مخالفت کوي. د نوموړي ویناوه حکومت د مینی بجټ لاره نور ټکسونه لګول غواړي چې لدغه سره په هیواد کې ګرانی لا زیات شي. مخالف سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې حکومت نړیوالو مالی ادارو نه د پورونو اخیستلو له وجې پر خوراکي او غیر خوراکي ګڼو شیانو نور ټکسونه لګول غواړي، خو حکومت وایي په دغه بجټ کې پر عام ولس اضافي ټکسونه نه دي لګولي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سراج صحیح راکوي.
د جنوري په 12مه په اسلام آباد کې د اپوزیشن لیډر شهباز شریف سره د ملاقات وروسته په ګډه په خبري غونډه کې د پی ډی ایم یا پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن اوی حکومت مینی یا اضافي بجټ وړاندې کوي چې په پارلیمان کې هم او له پارلیمانه بهر به یې دوی ټول اپوزیشن ګوندونه مخه نیسي، ځکه چې لدې به په دې هیواد کې نوره ګراني او بیروزګاری سیوا شي او اوس هم نوره ضروري شوي چې دوی په 23 مارچ اسلام آباد ته د دې ګراني پرزید لانگ مارچ وکڑی.
منی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے،
دیوی اضافی بجٹ لانگ کی گی تکو میں نچبا دگرانی یونوی توفان راشی او دہرانتیا خبر داد چی ددی حکومت سر دخپل عام غریب ولس احساس نشتا، خو بہر ملکی اداری او داوی مفاد ور تخوا گدی او دا ہوئی پا فشار بانی حکومت قانون سازی کبھی لگیا دی. نو پدا سی صورتحال کے دا دریشتم مارچ لانگ مارچ نور ہم ضروری شوے او پدی گرانی مارچ کے بعد ٹول کام لدوی سر گڈون کبھی
مارچ میں پوری قوم شریک ہوگی.
بل پلو پکامی اسمبلی کے ہم پدغ اضافی بجٹ دا بحث دوران دا پاکستان پیپلز پارٹی دا مشر بلاول بٹو زرداری ویناوا چی دا حکومت لخوا منی بجٹ منظوری دو رستو با پا دے حیوات کی دا گرانے یو سونامی توفان راشی.
مزید مہنگائی کا بندوبست کر رہا ہے، مزید غربت کا بندوبست کر رہا ہے.
دے وائی دا نور گرانی بندوبست کی گی، حکومت دا نور غربت بندوبست کوي، دا نور بے روزگاری بندوبست کوي او دا درینیم سو عرب روپو نوے ٹکسونا با پدی بجٹ کے لگوی او دا دے حیوات دا ترکیاتی بجٹ نبا درینیم سو عرب روپے کٹ کوي، نو دا دے نبا پا گرانی کی نور اضافہ کی گی، پا بے روزگاری کی با اضافہ کی گی او پا پنجاب، سندھ، بلوچستان او پختونخوا کی چی کم ترکیاتی کارونا روان دی حقی تب ہم نقصان ورسی. قومی اسمبلی ته وینا کې د توانای وفاقي وزیر حماد زر اوی په دې بجټ کې په غریب او عام ولس هیڅ ټیکس نه لګوي، بلکې نور داسې ذرایع پکې لټول شوی چې لکه بل به د پاکستان اقتصاد ته 300 ارب روپی ګټو ورسی. د نوموړي په خبره د ایم ایف ته قرض دوام لپاره ضروری ده چې دا بل پارلیمان کې منظور کړي شي. بیمار اقتصاد ورتا پاتې شوی، خدای یوازې بیمار اقتصاد نه وو، دا ملک دیوالیه کې دو تنیز دی وو او اپوزیشن په خپلو حکومتونو کې په اقتصاد کې دومره توان نه و پریخه چې په ملک کې قرضې دي چې هغه بیرته ورکړو. نو په دې وجه په لومړی او میاشتو کې مونږ له دوست ملکونو نه مدد واغستو چې مونږ خپلې قرضې واپس ورکړو او مونږ د دیوالیه ملکونو په فهرست کې شامل نشو.
ملکوں کی
فہرست
میں شامل نہ.
اسلام آباد کے دے اقتصادی چارو تجزیہ کار ڈاکٹر میراج الحق مشال ریڈیو تا اوی آئی ایم ایف یا نړیوال مالیاتی صندوق با پاکستان تا پدی شرط قرضہ ور کوي چې دا بل منظور کړي او لدی با ارو مرو گرانی سیوا کیږي.
کیا کنه نئی بجٹ چھ عزیز یو خو دته دی خبر باندې ځان کلیئر کول دي چې دا آئی ایم ایف چې کوم پروگرام دی نو دا آئی ایم ایف طرف دا یو شرط دی او هغه شرط کوم شرطونه چې امیر د طرف خو د شي د هغه د پر کول لپاره دا مونږ نه دی بجټ دی امیر چې کوم شرطونه یې په هغه خو ټول ټیکس یو کوم دی نو ښکاره خبره ده چې به سره خو ګرانی او دا به سره کیږي.
د ذکر ده د تیر کال د دسمبر په 13 نیټه وفاقي حکومت په قومي اسمبلی کې د اضافي بجټ بل وړاندې کړی وو چې پر بحث روان وو او ټاکل شوی چې د بحث وروسته یې نن حکومت د رایو لپاره قومي اسمبلی په وړاندې پیش کړی. د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایوانی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو.
اوریدونکو د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې هم موږ سره زینو اوریدونکو معلومات شریک کړي دي. لکه ظریف خان نورزی وای په کوټه کې د ځوانو ډاکټرانو په احتجاج کې پولیسو تر شلو زیات ډاکټران نیولې دي. د ډاکټرانو احتجاج په سرکاري روغتونونو کې خلک اغیزمن کړي. د پولیسو او ډاکټرانو ترمنځ خطه کې شپږ پولیس هم جوړ شوي او دوی وړاندې لیکلي دي چې باید حکومت یې غوښتنې ومني. بلخوا افګار وزیرستاني د کلی خوست غلام کیم کډوال په لوی تعداد کې روان دي او عبدالمطلب لیکلي چې سلام قراره قراری ده د یخ موسم زور اوس کم شوی دی. ډی آی خان نه ډیره مننه ستاسو د ټولو زو مونږه اورګزو ته. د اورګزو د میشتې میلې د بازار دکانداران وایي هلته څلور فوټه واوره شوې ده چې له وجې دغه بازار ته تلونکي لارې او دوکانونه د تیرو شپږو ورځو راهیسې بند دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دي د لارو نه د واورو لری کولو کار پیل کړي ځکه چې د سیمې خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د میشتې میلې بازار د اورګزو یو په لویو بازارونو کې راځي خو بلخوا د سیمې انتظامیه وایي د واورو د لری کولو او لارو خلاصولو کار یې پیل کړي خو دومره وسایل نه لري چې په سمدستي توګه ټولې لارې پاکې کړي. په دې اړه نور تفصیل له طارق اورګزی نه اورو.
د اورګزو په میشتي میلا کې د چهارشنبه پر ورځ د تاجرانو اتحادیې غوښتنه کړې چې ضلع انتظامیه دې له بازار او هغلته ورته راغلیو مرکزی لارو واوره په لرې کولو کې ورسره مرسته وکړي. د اتحادیې مشر اسد ایاز مشال رډیو ته وایي هغلته دومره واوره شوې چې ورسره نه یوازې د مختلفو سیمو لارې تړل شوې بلکې په بازار کې د مارکیټونو او دوکانونو مخې هم نیولې چې دغه صورتحال دوی فکرمند کړي دي.
حکومت نه دا مطالبه کوم چې مو باندې راخم وکړي مو انسانان یو مون ضرورتونه لري او مو تراستې فورن چې دغه د بازار ولا کومې کوسیری او دکانونو مخ ته کومه واوره استاره چې تیریدل را تیریدل ګران دي. دان سپو کې او د علاقې والا لیارې سپو کې کنی دا خلک په ډیر زیات خراب شي د خوراک سامانونو کمی سم مخ شي.
د میشتي ملي بازار د اورګزو یو لوی تجارتي مرکز دی چیرته کې تر شپږ سو زیات مارکیټونه دکانونه او هوټل دي خو په سیمه کې تر څلور فوټه واوره ورې دوه پس یاد بازار لشپګو رزو بند پروت دی. د اتحادی یو بل مشر حاجی عبدالکبیر وای په منځني او بر اورګزو کې د مختلفو علاقو په سلګونه خلک میشتي بازار ته د سوداګانو لپاره هر ورځ راځي خو اوس چې واوره پریوتلې نو هغوی دلته راتلی شي او نه له بل ځایه خپل ضرورت پوره کولی شي.
میشتي او سانګړه او ډیوار زوان بډګور مندرا خیل سیرونه و ډیوار و غنه راتو شه مطلب ده د ساحل انجغله دی کې بالکل مطلب ده چې یعنی وسه پورې ووره تقریبا درې درې څلور څلور پټه یعنی استاد چوک تیریده نشي.
بلخوا په دغه اړه د اورګزو مرستيال کمشنر نوید الله شاه مشال لوډیو ته وای کڅ هم لارو د خلاصولو لپاره د دوی حسي روان دي خو دومره وسایل نه لري چې سمدستي هغلته هرځه لاورو پاکړي او بل انفرادي کارونه د چا سر ته ورسوي. چارواکي زیاتوي مشتو ته ورغلي د حسنزو ډبوري او شیخان مرکزی لارې خلاصي کړي خو پاتې نور علاقې لارو باندې بلک وخت لګيږي ولې چې اول د اورګزو مرکزی شهرګان خلاصولې په ترجیحاتو کې دي.
اوس پورې موږ سره جبر ټاپ چې کوم دي کوم کډې نه کورې ستلې ده آ باندې هیوی سنو فال شوی موږ جی پرایورټي دغه دي موږ به ان شاء الله کډه کورې سکلاو ځکه چې دا مین آرټري دی کنه دوما ک بوې پورې تللې دي.
د ذکر دا چې پتیرو له سورځو کې اورو ابرانونو د صوبې مختلفې سیمې سخت زپلې دي. کڅو هم په اورګزو کې تر اوسه د ځاني ځان اوردلو په خانه د شوی خلبته هغلته واورو د ضلع په هډکوارټر هسپتال کې د دوه وډونو چتونه او په مشتي میلا کې یو جماعت راغورځولې دي. په ټوله صوبه کې د پی ډی ایم تر مخه له برانونو او وورو لګ تر لګه اتلس تنه مړه شپږ څلوېښت نور ژوبل شوي دي او تر سلو زیات کورونو ته زیان اړولې دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو بلخوا مونږ سره د ټانک نه حمید انور بیٹھنی لیکلی دی چې د دوی په سیمه کې نوې تازه دادی چې باران نن پنځم ورځ د چې ودرېدلې خو د زل ټانک بازار تر ننه پورې خراب دی. لکلرې لري سیمونه خلک بازار ته نشي ورتلې، لارې ګودرې ټولې ورانې دي او د زل ټانک مین بازار ټول د اوبو نه اوسه پورې ډک پروت دی. ستاسو د دغه معلوماتو راکولو ډېره مننه.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کیلو هرتز، لنډې سپې 2110، پنځه لزر اووه سو شپېته، دیار لزر پنځه سو اتیا او ول زرات سواتیا کیلو هرتز.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو، اوس هم راځي یو بل موضوع ته. قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکول ادارې ټیسټ کو چارواکو ویلي چې د جنوري په 12مه د جمرود په شاګی غرونو کې د های وولټیج شتنو پریوتو په نتیجه کې د ټول لنډی کوتل سب ډیویژن بجلی بند شوې ده چې ولسی د سختو مشکلاتو سره مخ کړي. د لنډی کوتل اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د غستنې د زر تر زر بیا ولګول شي او سیمې ته د بجلی بحال کړي شي. بلخوا د ټیسټ کو چارواکو ویلي چې د غستنو په رغولو بل اتون تر لسو پورې ورځ لګي. په دې اړه نور تفصیل له فرهاد شنواری نه.
د وابډا محکمې چارواکي وایي چې د جمرود په شاګي غرونو کې د جنوري په 12مه نیټه د بجلی یو سل دوه دیرش کې وی لک تر لګه پنځه لوی ستنې را پریوتلې او د سره ټول لنډی کوتل سب ډیویژن بجلی بند شوې. د لنډی کوتل ولسی وګړي وایي د بجلی د نشټوالي له امله په سیمه کې ټیوبویلونه بند شوي، د اوبو کې لتر پیدا شوی او ورځنی ژوند یې متاثره شوی. د لنډی کوتل ځنې وګړي مشال ریډیو سره خپل مشکلات سداسي شریکوي.
اختر علي شنوار یما د لنډی کوتل اوسیدونکو یما. په لنډی کوتل کې د یخنۍ موسم کې بجلی ډیره زیاته خراب ده. 48 غنټې په مونږ باندې کټینګ کا او بیا کل 48 غنټې پس چراشي نو بیا یو غنټه یا نیمه غنټه بجلی او ماشومان ته ډیر سخت تکلیف ده. یخنۍ ډیره زیاته ده، مونږ زنانو ته تکلیف ده او اوس په کې بل غټ خبر ده چې په شاګي کې غټه ټاور ولوې دي نو غټه ور ولا سبب بیا بجلی نو موږ حکومت نه دا مطالبه کړو چې خدای ته وګورئ چې په لنډی کوتل عوام باندې رحم وکړي او دا بجلی راته ټیک کړي.
زه یاسین خبرې کوم، مرغی فروش. مطلب پرونه موږ ته بجلی بند از موږ کومره مطلب درځیان دي ک مطلب اوټل والی مطلب موبایل والی کو بو مسله ډیر زیات تکلیف نو زه د اعلی حکامونو دا مطالبه کړم چې مهرباني وکړي موږ بازار کې ډیر زیات مشکلات دي چې دا بجلی زر تر زر موږ ته جوړه.
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو چیف انجینیر ارشاد خان وای چې دا ستنې د ځنې نامعلومه ورانکارو لخوا د دې ویخ نه نټونه بولټونه وستو لامل پریوتلی او په بیا رغولو به وخت لګي
او په بهاره خو دې سه چې موږ ټایم کلکولیټ کړو هغه 15 ورځې دي. خو موږ کوشش کوو چې ان شاء الله تا یا لاس ورځې کې میکسیمم موږ نه راشو دا ریسټور. خو بدقسمتي دار چې زموږ ملک وسه پورې خلکو دا د سرکار چې کوم اسټس دې خپل لري ګڼلي نو بس چې کمزې کې چاته موقع مې راویږي خو یا چاته په ډس باندې گزار کړي د بجلی په ډوا باندې گزار کړي یا ته پټي وباسي یا ته تار پټي نو دا یو د سیادت چې په دول په کار ته د دې د سامان حفاظت نو دې چوکیداران موږ او تاسو ټول په شریکه باندې هم د دې وجنه چې یو کس وړه غوندې غلا د خپل وړې فائدې لپاره د غټ نقصانو
د لنډی کوتل وګړي وای په کار د دې ستنو ته ځان رسونکو پر ضد سخت قانونه پور تکړل شي او په روان وخت کې حفاظت یقیني کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړي.
اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ په د مشال خان وجنې کیس کې ککړ مجرمانو ته د سختو سزاګانو ورکولو اپیل اوریدنه کوي. د جنوري پر 11مه د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د صوبایي حکومت او د مشال خان د وکیل د اپیل درخواستونه هم منظور کړ او په دغه پیښه کې سزا شو کسانو چې د خپلو سزاګانو د کمولو لپاره اپیلونه کړي دي پر هغوی هم د اوریدنو پریکړه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا سپریم کورٹ درې کسیزه بینچ چې پکې جسټس مقبول باقر، جسټس سید مظهر علی اکبر نقوی او جسټس جمال خان مندوخیل شامل دي، یو شمیر هغه مجرمانو اپیلونه د اوریدو لپاره ومنل چې سپریم کورٹ کې له تورونو د معافی او رسو د خلاصي یا د بری کېدو غوښتنه کړې دي. پیښور های کورٹ کې د مشال خان د کورنۍ لخوا ټاکل شوی یو وکیل بیرسٹر عامر چمکنی مشال لیډو ته په دې باب لوویل
چې څومره هم اپیلونو کا سټیټ کړو کا کمپلیننت کړو کا اکیوز کړو ای ټول کې لیو سپریم کورٹ ګرانټ کو او دا ټول بوس افټر ډیټیلډ ارګومنٹ سپریم کورٹ فیصله کوي. کمپلیننت اړه هم چې کوم سی پی ایل ایس فایل شوی دي او د سټیټ اړه هم چې کوم سی پی ایل ایس فایل شوی ای ټول کې چې کوم دې انهانسمنٹ غوسته دي لکه چې سزاګانی سیوا شي چې کوم کسانه بری کړی دي هغه دې سزا کړی شي او کوم اپیلونه اکیوز کړي نو هغه هم بس دا پلی پکې غسته چې سزاګانې زموږ ختم
دی. وایي چې دوی خپل هم او صوبای حکومت هم د دوی له اړخه د مجرمانو د سزاګانو د زیاتولو او کم چې بری شوی دی د هغوی د راګیرولو لپاره سپریم کورټ کې اپیلونه کړي دي او بیا چې کم مجرمانو ته سزاګانې شوی دي هغوی د خپلو سزاګانو د کمولو لپاره هم هلته اپیل کړي دي، خو سپریم کورټ دواړه اپیلونه د اوریدو لپاره منظور کړي دي. بلخوته د مشال خان پلار اقبال لالاوی چې دوی غواړي چې ټول ککړو کسانو ته سخت سزاګانې ورکړي شي چې بیا څوک د اسلام یا د مذهب په نوم دومره غټ جرم ونه کړي، باید په سختو سزاګانو د داسې پیښو مخنیوي وکړي شي.
دا واقعیات بیا بیا کیږي او سزا سره امکنار شي ماته وګورن کیدی شي تدارک به شي. دا خو یوازې زموږ د پښتنو په خاوره دا یوازې دا کیس نه دی کنه، د دې نه علاوه د باچا خان بابا د هغې دی، د هغې نه علاوه د هغه ادریکن سرلیود ورتای دی، د هغې نه علاوه د هغه پی پی ایس د ماشومانو دی. نو دا خو څوک دي کنه چې دا وجود مطلب بیا دی که داسې به پرزې مال مونږ دې کې چې کوم دینو سترګې پټې او مونږ چې کوم دینو څه ونه وو نو
دا خیبر پختونخوا حکومت لپاره سرکاري وکیل یا اډیشنل ایڈوکیټ جنرل محمد نثار چې په سپریم کورټ کې د صوبایي حکومت استازیتوب کوي مشال لیډو ته د اواز نه ریکارډ کولو په شرط ویل چې د تر هغه رضت عدالت 2006 کې د مشال خان په وجنه کې تورن مرکزي ملزم عمران علي ته د مرګ سزا، شپږ ویشتو کسانو ته درې درې کاله او اوو کسانو ته د عمر قید سزا اورولې وه، د کوم پر ضد چې هغه مجرمان په اپیل تللی دي. موږ د دغه مجرمانو سزا زیاتولو لپاره سپریم کورټ ته تللی یو. ولې په دې حق لمو د مشال خان د وجنې په کیس کې د تورونو کسانو په سپریم کورټ کې د وکیلانو اکرم شیخ او وسیم سجاد سره د تماس نیول هڅه وکړي خو ورسره خبرې اترې ونه شولې. مشال خان چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې زده کوونکی وو په 2018 کال د اپریل په 13مه د مذهب د سپکاوي په تور بل وګرو زده کوونکو په ډزو او په وهلو ټکولو وجلې وو. 2018 کال په جون میاشت کې یو 13 کسیزه ګډې پلټنیزې کمیټې دې نتیجې ته رسیدلی وو چې مشال خان پر ضد د سپکاوي تورونه بې بنیاده وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د بلوچستان په پښتون میشت سیمه هرنای کې د تیر کال زلزلې زپلی وای حکومت له دوی سره کړې ژمنې لا هم نه دی پوره کړې. دوی وای هغه ټولې کورنۍ په دې ژمي کې له سختو مشکلاتو سره مخ دي چې کورنۍ په زلزله کې نړېدلې وو. دوی وای صوبایي حکومت وی او نورې مرستندوی ادارې باید په سمدستي توګه له دوی سره مرسته وکړي. د بلوچستان صوبایي حکومت وای دوی چې له زلزله ځپلو سره د کومو مرستو ژمنه کړې وه هغه به پوره کوي، خو د دوی په وینا حکومتي کارونه لږ وخت اخلي. نور تفصیل زموږ د همکار پورېوال کاکړ نو.
د هرنای زلزله ځپلی وای دوی د حکومت د نه پاملرنې له کبله د ژمي د سخت یخنی په خیمو کې تیروي. دوی وای د زلزلې څه باندې څلور میاشتې وسوي، خو حکومت لا هم له دوی سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د رفیع الله خان په نامه یو زلزله ځپلی وای په زلزله کې یې د کور یو تن وژل سوی وو، خو کور یې دومره زیانمن سوی وو چې نور د اوسېدو نه دی. دی وای حکومت باید د هرنایی پر ولس پام وکړي او د ژمي په دې سخت یخنه کې د هغوی غم وخوري.
کورونه ګرد خلکو له لاسه ورکړي دي او دا ټن چې کوم دی موسم په هرنایی کې انتهایی خراب دی. ما کور په هغه د خیمه کې به زه څو وخت ترکم، اوس چې زه خیمه کې وخت تروم دا وخت هم شاوخوا کوشنیانو ماشومان دوی خو په خیمو کې گزاره نشي کولی، ورځ پنځه لس نه دي. او پاته سولو سرکار را سره د کورو وعده کړي وه چې تیله موږ کورونه درکوو یا به دا ته راوکړو تیله به پیسې درکوو، خو بهرحال تر اوسه پورې عملي هیڅ یو ګام نه دی خصوی بغیر د خیمو بغیر د ټینټو.
د عبدالحق میانی په نامه بل زلزله ځپلی مشال رادیو ته وایي چې د هغه وخت اعلی وزیر جام کمال له نورو وزیرانو سره یو ځای ورغلی وو او د کورونو لپاره یې د 3 لک روپۍ اعلان کړی وو، خو د ده په وینا هغه وعده لا هم نه ده پوره شوې.
خلک نن هم شنه اسمان ته پراته دي په ټینټو کې ژوند ګران ده، دا وخت بارانونه دي یغ ده. زموږ دوی ته خواست کوو، وزیر اعلی ته خواست کوو، د نورو موسسو ته خواست کوو چې هرنایی کې کومه تباهي شوي ده، غریبان خلک دي، اوسو خپل کور نشي جوړولی، له دوی سره د مرسته وسیله ده خلکو سره.
یو ځایي قبایلي مشر او زلزله ځپلی ملک عمل خان وایي داسې ښکاري چې حکومت له دوی سره د دروغو وعدې کړې وې. د د په وینا هغه ځکه چې تر اوسه یې هیڅ داسې عملي ګامونه نه دي اخیستي چې د زلزله ځپلو غریبو خلکو مرسته وسی.
خلک په خیمو کې پراته دي، د جاپړیانې جوړې کړې دي په هغو کې اوسي، الخان له یخه بالکل ګرد بیمار دي، خاص کر کې د یخ کوټې مشغنه د ویرې کوټې ته نه سونه نه وتی. وزیر اعلی اعلان کړی دي 3 لک روپۍ هغه هم نه دي راکړي.
په هرنای کې د زلزلې لراتګ وروسته په بلوچستان کې د وزیر اعلی جام کمال په مشرۍ هغه حکومت ړنګ سو او د عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ بل حکومت جوړ سو. د اوسنی وزیر اعلی سلاکار ضیا الله لانګو د جنوري پر 12 مشال رډي ته وویل چې دوی د تیری کابینې له لارې له زلزله ځپلو سره لومړنۍ مرستې کړې وې او د نورو مرستو یې ورسره ژمنه کړې وه. د وویل حکومتي کارونه لږ په ځنډ کېږي، خو د ده په وینا له دوی سره سوي ژمنې به خامخا پوره کېږي. ضیا الله لانګو زیاته کړه چې زلزله ځپلو په ژمي کې د زیاتو سویو ستونزو په اړه دوی ته حال نه دی ورکړی. دوی موږ په لیکلې بڼه یا د پلاوی په شکل کې نه یو خبر کړي. که داسې وي نو دا ډیره د افسوس خبره ده چې دوی په مشکلاتو کې دي. باید چې د دوی حالت احساس کړل شي، ځکه چې یخنۍ ډیره ده. زه یې تپوس کوم او هڅه کوم چې له دوی سره زر تر زره مرستې وشي. د صوبې په دې پښتون میشته سیمه کې د 2018 کال د اکتوبر پر ومنېټه زلزله راغلی وه چې له کبله یې شاوخوا 40 وژل سوي وو او تر 300 زیات ټپي سوي وو. که څه هم د مالی زیان په اړه کره او رسمي معلومات نه دي خپره سوي، خو د ځایي خلکو په وینا هلته زیاتره کورونه د زلزلې له کبله دومره زیانمن سوي دي چې ژوند پکې له خطره ډک دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د سلام پښتونخوا په دې برخه کې اوس هم راځي وې سندرې ته.
موجنا کالک میں سزا بہر میں موجنا
سو مشال رادیو د غوږی وریدونکو په خیبر پختونخوا کې اپوزیشن سیاستوالو د هغه پیسو د درک معلومولو غوښتنه کړې ده چې په وینای د قبایلی زلو لپاره اعلان شو سلو عرب روپو څخه لا درک دي. د دې درې سلوېخت عرب روپو دور کېدو مسله لومړی په قومي اسمبلی کې د سیفران کمیټې له یو راپور راڅرګند شو. اپوزیشن سیاستوال وایي حکومت د دې پیسو درک ولګوي او په شفاف ډول دی په قبایلی سیمو کې مصرف کړي. د تحریک انصاف صوبای حکومت ویلي چې په دې اړه یې له وفاقي حکومت وضاحت غوښتې او کوشش کوي چې ورکه پیسې پیدا کړي. نور تفصیل له بشیر گواخنور.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن سیاستوال وایي د قبایلی زلو لپاره د تیر کال په اعلان شوو سل ارب روپیو کې درې څلوېښت ارب روپۍ ورکې دي چې حکومت یې باید ځواب ووایي. د جنوري په یولسمه شوي بحث کې اپوزیشن سیاستوالو د تحریک انصاف له صوبایي حکومت وغوښتل چې له وفاقي حکومت پوښتنه وکړي چې دا پیسې څه شوې. د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار مومن په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د خیبر پختونخوا په صوبه کې د قبایلي سیمو د شاملولو لپاره له دې وجې کمپاین کړی و چې دوی غوښتل هلته ترقیتي کار وشي. د هغه په خبره د پرمختیایي کار د کېدو په ځای حق خوړل شوی دی.
درې څلوېښت ارب روپۍ چې زموږ نه پټې کړې شوې بلکې زموږ په حق باندې ډاکه وشوه. دا یو ډاکه ده ځکه چې موږ ته یو ځل اعلان کړلې او موږ ته رالې او بیا زموږ نه د هغه نه واخیستلې شوې. کله چې موږ د زم د پاره تحریک چلاو چې موږ په خیبر پختونخوا کې زم کوي بعضي سیاسي قوتونو د هغې مخالفت کوو. نن د هغه خلکو هغه خدشات چې کوم آوازونه به موږ ته کول چې دا صوبه به موږ وخوري. نن چې موږ کله په خپلو الخو کې ګرځو موږ ته همدغه پیغورنی کیږي چې تاسو ته موږ نه وایل چې تاسو سره به دا عمل کیږي.
قبایلی سیمې په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا کې شامل شوې. هغه مهال د مسلم لیگ نون حکومت و. د اعلان شوی پلان تر مخه د لسو کلونو لپاره به هر کال قبایلی سیمو ته سل ارب روپۍ ورکول کیږي تر څو دوی د خیبر پښتونخوا د ځینو نورو ضلعو په شان د ژوند بنیادي سهولتونه ترلاسه کړي. تیره میاشت د پاکستان په پارلمان کې د سرحدي چارو کمیټي یو رپورټ په ډاګه کړی چې د 2021 کال په دغه پیسو کې 43 ارب روپیو هیڅ حساب معلوم نه دی چې څه شوی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړی نګات اورکزی د جنوري په 11 وویل تر هغې به خاموش نه شي تر څو د دې پیسو درک نوي څرګند شوی.
دا 43 ارب روپۍ یې وخوړې که د چا جیب ته ولاړې، دفن سوې که والوتې، دا پیسې څه سوې؟ تر دې خو ښه ده چې د فاټا خلک راپاڅي او د جلا صوبې غوښتنه وکړي چې خپل یې وزیر اعلی وي او خپل یې وزیران وي چې لږ تر لږه پوښتنې ترې کولای سي او د پیسو درک یې معلوم وي. 43 ارب روپۍ لږې نه دي. زه به هیچ چا ته پرېنږدم، هیڅوک نه بخښم.
د پاکستان حکومت وخت په وخت په قبایلي ضلعو کې د عدالتونو جوړولو، پولیس نظام بحالولو، سړکونو برابرولو، ښوونځیو ودانولو او د روغتونو رغولو وعدې او اعلانونه کړي دي. خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د باس په مهال د اپوزیشن عوامي نېشنل پارټۍ مشر سردار حسین بابک دا وکړه چې په قبایلي سیمو کې اکثره دغه کارونه د پاکستان پوز کوي چې هیڅوک ترې د لګښتونو پوښتنه نشي کولی، خو حکومتي غړو دا رد کړه. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر کامران بنګش وویل چې د امنیتي ځواکونو کار او حساب معلوم دی. هغه د 43 ارب روپو د غیبېدو په اړه زیاته کړه چې د تحریک انصاف صوبایي حکومت له وفاقي حکومت سره په دې اړه خبرې کړې دي. دی وایي موږ د خپلو امنیتي ادارو مننه کوو چې موږ سره په قبایلي ضلعو کې کار کوي. د هغوی کار څرګند دی، هیڅ شی له چا پټ نه دي. صوبایي حکومت د دې پیسو په اړه وفاق کې سفران وزارت ته 3 خطونه لیږلي او غوښتنه مو ترې کړې چې موږ ته په دې اړه تفصیل راکړي. زه په ټینګار سره وایم چې 43 ارب روپۍ څه ممپلي نه دي چې څوک یې په جیب کې واچوي او پټ دي شي. دا خو 43 ارب روپۍ دي چې 43 ټکي هم یې په اړه به عمل کوو. کامران بنګش زیاته کړه چې آډیټر جنرل یا عمومي تفتیش کوونکي دفتر سره په رابطه کې دي او غوښتنه یې کړې چې د دې 43 ارب روپو حساب دې معلوم کړي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یوې بلې موضوع ته. په پاکستان کې د افغان کډوالو د کیمپونو مشران استادان وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په ابتدایي سکولونو کې نصاب او د تدریس ژبې بدلولو ته دوام ورکړی دی. دوی پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې UNHCR له دې کار سره ماشومان په مورنۍ ژبې له زده کړې بې برخې کړي دي او استادان یې هم سم نه دي روزلي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي دا کار ځکه وکړه چې افغان ماشومان د ښه کیفیت او جدید زده کړو ته لاسرسی ولري او دا چې د استادانو د روزنې بهیر دوامدار دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پامیر ساحل نور.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د کیمپونو مشران او د ښوونځي استادان وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په ابتدایي مکتبونو کې د نصاب ژبه انګریزي او اردو ته اړولې چې له کبله یې نه یوازې ښوونکي او ماشومان له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، بلکې ماشومان په مورنۍ ژبه د زده کړو له حقه هم بې برخې شوي دي. UNHCR وایي د نصاب د ژبې بدلولو او عصري کولو اقدام یې ځکه کړی دی چې افغان ماشومان هم د پاکستاني او هغو په څیر ښه تعلیم وکړی شي او په راتلونکي کې د لوړو زده کړو زیاتې موقع ولري. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو مشر بریالي میاخیل د جنوري پر 12 مشال راډیو ته وویل له UNHCR یې غوښتنه کړې وه چې نصاب او ژبه یې په پړاوونو کې بدل کړي، خو هغوی یو کال د لومړي دویم او دریم ټولګي او بل کال د څلورم او پنځم ټولګي نصاب او ژبه بدل کړل.
دا په ابتدایي کې د پنځم پورې کوم دي دغه بدل کړی دي او دغه چې دي لیسې کې خپل افغاني نصاب دی اوس ټولګي بدل شوی دی. خپل د پاکستاني نصاب څنګه دی دغه نصاب ور کړی. موږ دې ته شو خبره کړو چې تاسو کدا کار کوي لکه په تدریجي وکړي نو یو کال دا اولسن بیا دویم کال دویم سن بیا دریم سن کنه دا استادان هم سره لګ لګ بل دیږي خو دوی بیا اول دویم دریم یو کال وکاو سلورم او پنځم په بل کال وکاو.
په پېښور کې د افغان کډوالو د یو لومړني خوونځي سر خوونکی محمد زمیر وای افغان ماشومان په خپل مورنۍ ژبه د زده کړو له حقه بے برخې شوې دي.
هر ماشوم دا حق لري چې په مورنۍ ژبه خپل زده کړو کې ابتدایي دوره جدا د پنځم پورې دا هر ماشوم دا حق لري خو دا حق زموږ ماشومان نه اخیستل شوی دی نو دا یو قسم مشکل ماشوم لپاره شوی ده.
په بلوچستان کې هم په یو شمېر کیمپونو کې افغان ښوونکو ګیله وکړه چې یونیسیار نه یوازې ماشومان په مورنۍ ژبه لزده کړو بې برخې کړي دي بلکې د مرحلو پر ځای په تیرو دوو کلونو کې نصاب او د تعلیم ژبه بدله کړه. د ښوونکو له مشال راډیو سره د نوم نه خولو او غږ نه ثبتولو په شرط خبرې وکړي او زیاته کړه چې په وروستیو کې د نصاب او تعلیم ژبې بدلولو په اړه له رسنیو سره خبرې کړې وي چې تر هغې وروسته یو ان سی آر خبرداری ورکړ او له خبریالانو سره یې له خبرو منې کړل. دوی زیاتوي چې اوس ورته یو ان سی آر ویلي دي چې له رسنیو سره تر خبرو مخکې به ورڅخه اجازه اخلي. د پنجاب د میاوالۍ د کوټ چاننا پنډغالي مشر غازی خان سلیمان خیل وایي هلته د افغان کډوالو په ښوونځیو کې تعلیم له پخوا راهیسې په اردو ژبه دی. دی وایي څو ځلې یې له یو ان سی آر غوښتنه وکړه چې افغان ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړې زمینه برابره کړي خو داسې ونه شول.
فرانسي مضامین چې دي هغه په اردو کې دي او انګلیش خو په انګلیش کې ده او کوم اسلامیات په اردو کې ده. اردو څه کتاب دی؟ هغه په اردو کې ده. پښتو یو اضافي کتاب ده چې هغه په پښتو کې ده. خو دا صاحب موږ بار بار د دې شي مطالبه کړې ده یعنی د موږ په پاکستان کې خاص طور په کیمپو کې څه کوم مکتبونه دي په کار دادې چې په کې پښتو او فارسي دواړه درس ته وکول شي چې کله دا ځوانان واپس وطن ته ولاړ شي اول د خپل سبق جاری کول غواړي.
سلیمان خیل وایي په پنجاب کې افغان ښوونکو په خوا روزنه ترلاسه کړې وه خو مشخصا په اردو ژبه په تدریس کې ستونزې نه لري. په پېښور کې د افغان کډوالو د ښوونځي سرمعلم محمد زمیر وایي لومړی په 2019 زیږیز کال کې او بیا په دویمه مرحله کې په 2020 زیږیز کال کې نصاب او د تعلیم ژبه بدل شول. دی وایي له هغه وخت راهیسې یو ان سی آر ښوونکي تر کافي حده ندی روزلی
و سازان خو روزل خواص خو روزل شوی ندی د کومو لازم او لاس ورځ پاروس کاله 2020 کی او 2020 کی شپږ ورځې وي.
اخوا په بلوچستان کې د افغان کډوالو په پندغالو کې خون کې وای د استادانو د روزنې یو شمیر پړاونه تر سره شوې دي خو دوی غوښتنه کوي چې یو ان سی آر د ماشومان په مورنۍ ژبه لزده کړو نه به برخي کوي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر پریدی وایي افغانان له تیرو څخه د پاسه څلور لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسي او د یو ان سی آر دا پالیسي ده چې په کومو هیوادونو کې چې کډوال له اوږدې مودې راهیسې میشت وي هلته باید ماشومانو ته د کوربه هیواد تعلیمي نصاب وښوولی شي. اپریدی وایي د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نصاب او ژبې بدلولو پریکړه ځکه وکړه چې افغان ماشومان عصري تعلیم ترلاسه کړی شي او د لوړو زده کړو زیاتې موقع ولري. په پاکستان کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې له تیرو څخه د پاسه څلور لسیزو راهیسې ماشومانو د افغانستان نصاب لوست او په خپل مورنۍ ژبه یې زده کړې کولې. قیصر اپریدی وایي د نصاب او د ژبې بدلولو لپاره یې د افغان کډوالو له مشرانو سره هم مشورې وکړې او بیا یې اقدام وکړ. اپریدی البته دا هم وایي چې له یو دوو مضمونونو پرته چې ښایي په اردو کې وي د ټول نصاب ژبه انګریزي ده او ماشومان پښتو هم د یوې ژبې په توګه لولي.
پښتو چې کوم ده هغه په دې کې پړاویږي. انګلیش خو ظاهر ده چې په انګلیش کې به یو ورسره بیا چې کوم ساينس مضامین دي او نور چې کوم میتس دي نو هغه په انګلیش کې ځکه دی چې اوس ظاهر ده چې کوم اډوانس نصاب دی لکه په پوره دنیا کې یا په پاکستان کې نو موږ غواړو چې دغه ماشومان هم
قیصر اپریدی همدار ازویل چې د نوې نصاب خوولو لپاره ځوان استادان ګمارلی او د ټولو خوونکو روزنیز بهیر ته دوام ورکړی دی.
زمونږ چې کوم پارټنرز دي د ایجوکیشن پارټنرز چې کوم دي هغه فرام ټایم ټو ټایم دي ته سب ټریننګ ورکوي ولا او د دې کوشش زمونږ کوشش هم ده چې دا اگر کوم ټیچران مونږه لکه زوهران کوم هایر کړی دي دا هم دي ته لکه په سالری باندې دي خدا یو قسم یو سټایپند دي ته ملويږي چې دا تکړه خلکان چې کوم دي هغه ماشومان ته خاص سبق وخی مخکې بداسي و چې ډیر په خوانه بو د کی بداسي استادان بو چې هغه ډیر په خوانه بدل تکي بس سبق خول نو خدا غوي چې کوم سکلز و هغه لکه اپډیټډ نو نو زمون کوشش هم دا غوړي چې دا ماشومان
خبرو ګرځولې دي دا وایي استادان او د ښوونځیو مشران حق لري چې خپل نظر ووایي او د بیان ازادي یو بشري حق دی
زمونږ طرف نه داسې زما په دغه کې معلوماتو کې نشته چې یو ان سی آر طرف نه یا زمونږ پارتنرز طرف نه دي دا ویل شي چې تاسو میډیا ته مزه
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان سی آر د 2019 زیږیز کال په دسمبر کې په پاکستان کې د پرتو افغان کډوالو د تعلیم درې کلن ستراتیژي خبره کړه چې په کې راغلي چې هغه اداره په نړیواله توګه کډوالو ماشومان ته د کوربه هیوادونو د نصاب خول هڅوي ځکه چې په دې توګه بیا هغوی په اسانۍ لوړ زده کړو ته لار پیدا کوي یو ان سی آر لیکي په پاکستان کې له رجستر 14 لکه افغان کډوالو څخه یوازې 2.5% په کیمپونو او پاتې په ښاري او نیمه ښاري سیمو کې اوسي په راپورټ کې راغلی چې د 2019 زیږیز کال تر پای پورې شاوخوا 15 لکه ماشومان په ښوونځیو کې د داخلېدو عمر ته رسیدلي ول رپورٹ وای تر 40% زیات افغان ماشومان وارلمخه د پاکستان په سرکاري خوندزیو کې داخل دي او دا سخکاري چې نور افغانان به هم لکیمپونو څخه خارونو ته مخه کړي نو ځکه دا اړینه ده چې د کډوالو خوندزیو نصاب بدل شي او په دې توګه افغان ماشومان د لوړ کیفیت ابتدایي ثانوي او لوړ تعلیم ته لاسرسي ولري
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو تر څنګه سه اوریدونکو زو د کرن خان په غک کې یوې سندرې ده
خبر
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. په پیښور کې یوې شخصي سپورتس اکیډمۍ د تیر کال په څیر د ځایي سندرغاړو او ساز غږونکو لپاره د رواني جنوري میاشت په 14مه د آرټیسټ فوټسال لیگ په نوم یو رسنی ټورنمنټ جوړ کړی دی. د سیمې پیژندلي سندرغاړي د لوبو ته خوشاله دي او هیله لري چې د دوی لوبو کتلو ته به د پام وړ شمېر خلک ورشي. د ټورنمنټ تنظیمونکي که څه هم وایي چې تیاری یې مکمل کړی دی، خو د صوبې د لوبو له محکمې د مالي مرستو غوښتنه کوي. د لوبو د محکمې مشر ډاټ خودلی چې که رسمن ورڅخه غوښتنه وشوه نو مرستې به وکړي. تفصیل زموږ د همکار هارون بچانو.
د پیښور یو شمېر سندرغاړي او ساز غږونکي د دوی لپاره د جنوري پر 14مه د آرټیسټ فوټسال لیگ په نوم جوړو د لوبو مسابقو ته خوشاله دي. نومیالی سندرغاړي کرن خان چې د دې ټورنمنټ په را جوړولو کې مخکې دی او له څلورو لوبډلو څخه د یوې هغې کپتان هم دی، د جنوري پر 12مه مشال لړۍ ته وویل په لوبډلو کې د سیمې هغه کسان هم شامل دي چې پر ټیک ټاک، یوټیوب او فیسبوک د زیات فعالیت له وجې یې شهرت موندلی دی.
فوټسال د فوټبال په شان شی دی، خو بس دا چې له کوټې غزې وړوکي ګولونه پکې واړی او کسان پکې کمی. موږ تیر ځل چې اکټیویټیز وکړل نو خلک ډېر راغلل کنه، او لولې ډېر خوند وکړو. لږ سات لې کنه داسې د یوې ګنټې لوبه ټوله. دا د آرټیسټ فوټسال لیگ دی. آرټیسټ کمیونټي په هغه کې د ټیک ټاک، یوټیوبرز، فیسبوک چې څوک مشهوري سیری دي زموږ سره، هغه او سندرغاړي، دا ټول میوزیشن پکې هم شته زموږ سره. دا تمرینی لوبه چې موږ کوو نو هر یو ملګری ځکه چې دا خو ډېر دغه وخت دی کنه، هر سړی په ځان دی، یو طرف ته کوو ګوري ګراني ده، بل طرف ته د دې موسیقۍ هلې ځلې پخوا سیر نشته. نو چې راشي یو بل سره منډې کړې هم وایي، بل د یو بل د کارونو نه خبر شي، نو ډېر هنرمندان دي چې هغې پاتې دي او هغې هم رابطې کوي چې یاره موږ هم وای پکې. خو یو دغه اکیډمي والا پکې دا کوي که هنرمند چرته راځي دي اکیډمي ته، جیم ته یا د لوبو ته روزانه، نو هغې دپاره فیس مس نه وي، چونکې پېښور کې خو د دې جیمونه هم ډېر لوی لوی فیسونه دي.
د آرټیسټ فوټسال لیگ د یوې لوبډلې کپتان او سندرغاړی اظهر خان وایي د دې سیالیو پر ورځ به د پښتو موسیقۍ مینوالو ته موقع په لاس ورشي چې د خپلې خوښې سندرغاړي او ساز غږونکي نه یوازې له نږدې وګوري، بلکې د هغوی سپورټي صلاحیتونه هم ورته معلوم شي.
هنرمندان ټول مصروف شوي دي، خپل فټنس باندې خیال نه کوي. یو خو زموږ دغه مقصد دی چې موږ دوی داسې دغه کوم چې ورزش کوي دی کې، بل اکثر داسې فینس دي چې هغوی په ایونټس کې ورسره میلاو نه شي خپل د خوښې سندرغاړي سره یا رباب والا یا بل، نو خلک راشي هغه میلاو شي دغه یو بل سره لیده کته وکړي. دلته خو دغه میټ والا سیستم ډېر شته نه، هغه چې انګریزان او دا نور څنګه دا میټ اپ کی دي او فینس والا راشي، نو د هغې د پاره هم دغه یو سیز دی چې هغوی ورسره میلاو شي خوند ته والي او بل خلک هم ډېر خوشحالي راشي خپل د خوښې هنرمند ویني چې څنګه منډه وایي، سونه انرژیټک دي، سونه نه دی.
د هنرمندانو لپاره د فوټسال د لوبې د پېښور په ټاون سیمه کې د جے کے ڈی په نوم یوې سپورټس اکیډمۍ جوړې کړې دي. د دې لوبې او تنظیمونکي محمد کامل وایي د ټورنمنټ هدف یې د هنر له لارې خلکو ته د لوبو او ورزش اهمیت په ډاګه کول دي. نوموړي زیاته کړه د فوټسال لیگ لپاره تیاری بشپړې کړي، خو که د صوبې د لوبو محکمه ورسره مالي مرسته وکړي نو دوی به د هنرمندانو، لوبغاړو او د هغوی لیدلو ته د تلونکو خلکو ښه خدمت او درناوی وکړي شي.
دغه زما خپل یو ویژن او زما خپل یو سوچ چې خلک صرف دی په غانو، په غزلو باندې یا په دې شنو باندې پیژني، چې دې خلکو ته دام پته لګي چې دا صرف دی موسیقي نه، بلکې دین علاوه د خپل صحت هم ډېر خیال ساتي. فوټسال دا یو میسج ورکول دی چې کوم موسیقي کو، انکر یا ایز ا اکټر کار کو، خو ایکسرسایز او د لوبا چې دا ډېر زیاته ضروری ده صحت لپاره. دی جی سره ویری سوري، تاسو به دوباره پروپوزل راکړئ، دوباره به دا اکټیویټي چې موږ کوو، زه به ان شاء الله دا خپل پروپوزل چې دینه د خیر سره تاسو ما سره سره موږ پرایوټ سپانسرشپ وکړو او سره سره دې موږ سره مرسته وکړو. زمو 20 لک چې راغ بجټ موږ جوړ کړی دی چې پای کې کټس او پای کې فوډ او پای کې جنو ویډیوګرافي، فوټوګرافي، کیمرامین، ڈی جے، سوشل میډیا کمپاین، ان ایون مټو ته خبر جی دی تقریبا 100 سټریمرز ڈی ڈی این اپروف کړی، وینینګ پرایزز دی ریګ چې نو دی سیون ایئرز دی پکې ٹرافیز دی پکې.
د خیبر پختونخوا د لوب محکمې ډایرکټر خالد خان چې لګي ورځی کیږي د غڅوکې سنبال کړي د جنوري پر 12 مشال لډوي ته ویل کړه د آرټست فوتسال لیگ منتظمینو له حکومت د مرستې غوښتنه وکړه نو جدي غور به پرې وشي
فوتسال ټورنمنت دا هو اوس پر اوسګ نه دی راغلی آلموست یو شل ورځ زما او شو از ډی جی ګورنمنت ساید نه کم چې زموږ منډیټ ته داوی مطابق زمون سمنا سپورٹ کی گی نمون باغی سپورٹ کو ریٹن اپلیکیشن مون راولی زمون سکروٹنی کمیٹی دا داوی ندا تیر شی چی آیا کم سکیم لاندے چی کم دے منگا سونا ہیلپ کولے شو
د فوتسال په اړه پر انټرنیټ ورکل شوی معلومات ښیي چې دا لوبه په 1913 زیږدیز کال کې په جنوبي امریکایي هیواد یوروګوئ کې دریافت شوی و چې وروسته د برازیل او د دې سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو ترڅنګ په امریکا او اروپا کې هم مشهوره شوه. په پاکستان کې دا لوبه او د دې سیالۍ د پاکستان ساکر فوتسال فیډریشن په نوم یو سازمان مخته وړي چې مرکزي دفتر یې په اسلام آباد کې دی. د پیښور د جے کے ڈی اسپورٹس اکیڈمی چلوونکی او د دې خار هنرمندان هیله مندي چې پراتونکو کې د فوتسال سیالۍ په کال کې لږ تر لږه دوه واره جوړي او د صوبې د ځوان کلتور منس دا لوبه مشهور کړي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو دا د نن ورځې د سلام پښتونخوا خبرونه چې تاسو واوریده دا مشال ریډیو پروګرامونه لا هم دوام لري لمونږ سره اوسئ.
خبری